د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قل اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قل اردو تایید کړی دی چې د دې قل اردو د لومړی پلی لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسنخیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسنخیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړې ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له ازادي راډیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La bada marga hind afghanistan la khawri aw jino anasur sakha Pakistan ta da jino terroristi dal ko wasila da terroristi faaliyatuno dawlalo la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پرلپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپله خاوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسله والې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خاوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولو چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړې کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیج په مسأله کې د دوه دولتونو د تاسیس حل لاره غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بښونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د موشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لوبړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتومي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شباد سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسیون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنۍ واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسیون لخوا د دې واکسین له تایید وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د راروانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استنبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي راډیو سره شریکې کړې چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کېږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه وړ
په ټوله کې. زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو د حکومت ترمنځ هم واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګه به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ به واټن رامنځته کړي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنیو خزنه کارکونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینو خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبریالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 40% خزینه خبریالانه جوړوي. دا ښکارا کوي چې تر دې دا حمله کوونکی خزینه خبریالانه هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکارا کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول خبریالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مقناطیس سیمند په 14 کې ووژل سو.
جوان
ازادي خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وه منګولا وک درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د خبرونې په دوام کې رادیوي مجله لرو چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وایي د وطن لوی غمیزې ته د شعر لمن تنګه ده.
دغه لوی پیښې د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمع باندې نه رڼا کیږي.
مینه پال بیا وایي شعر زموږ له تراژیدیو سره غوټه شوی.
ولې ما تر څنګ مینه هم پاللې ده.
پاسا دی راډیوي مجله کې د وصل شوی خبریالي ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نږدې یو نیم سر کال سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1999 کال د کپ په 20مه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړه وه ونړولې.